د سهار و بجې دی د ازادۍ رادیو نننې دولس ساعته خبرونې ز فریده هوټ سیفی د خپل همکارانو په مرسته باندې پیل کوم. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده د جولای شپږمه نیټه ده. تازه خبر مو تر لاسه کړ چې د غوربند په درې کې یوه الوتکه لویدلې ده. البته د ازادۍ رادیو په همدې خبري مجلې کې به لږ وروسته په اړه تفصیل واورئ، خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د راتلونکي په اړه غونډه کوي. د ناټو عمومي منشي وایي د تړون په پام کې نه لري چې په افغانستان کې اډې جوړې کړي. عراقي چارواکي وایي د بغداد په شمالي خرګوټي کې پرون په دوه موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د راتلونکي په اړه غونډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر چې هیوادي اوس وخت کې د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري وویل په دې غونډه کې به بحث تر ډیره په دې هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال او هم د سولې د بهیر پر مسلې څرخي. د جرمني سفیر د غرض وویل چې د افغانستان د حکومت له خوا د بندیزونو له لیست څخه د یو شمېر کسانو د نمونو د لرې کولو غوښتنه ترلاسه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به د یو شمېر کسانو نمونه له دغه لیست څخه وایستل شي. هغه په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. د ناټو عمومي منشي وایي د تړون په پام کې نه لري چې په افغانستان کې اډې جوړې کړي. اندریس فوګرس موسن د روسیې انترفاکس خبري اژانس ویلي چې ناټو به له 2014 میلادي کال وروسته هم د افغانستان له حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي. د رسموسن په وینا د تړون له افغانستان سره د اوږدې مودې شراکت او د دې هیواد د ښوونې او روزنې په برخو کې خپل مرستو ته ژمن دي. د بریتانیا دفاع وزارت تایید کړ چې د بریتانیې د هوایی شاهي ځواکونو یوې بی پیلوټ الوتکې پر یو طالب قومندان د حمله په ترڅ کې 4 تنه ملکی افغانان وژل دي. د بریتانیې د دفاع وزارت د ګارډین رسپانې راپور تایید کړ چې پکې ویل شوی وو د بریتانیا بی پیلوټ الوتکې په حمله کې چې په نوادا کې د امریکایي ځواکونو د هوایی اډې لخوا کنټرول کېده پر یو موټر حمله وکړه چې پکې د طالبانو یو پیژندل شوی قومندان سپور وو. د فرانسې خبري اژانس یتوی د بریتانیا د دفاع وزارت پر ویل د مارچ په 15مه حمله یې تایید کړې او د ملکی کسانو په وجنې خوشینی څرګنده کړې ده. په دې حمله کې دوه مخالف وسلوال وژل شوی دي. په راپور کې دا نه دی ویل شوی چې دا حمله مشخصا د افغانستان په کوم ځای کې شوی او د طالبانو کوم قومندان هدف وو. له درې کالو راهیسې د بریتانیا د بی پیلوټه الوتکو حمله پر افغانستان پیل شوی، خو دا لومبه زر دی چې یوه بی پیلوټه بریتانوي الوتکه د ملکی افغانانو د وژنې مسؤوله پیژندل کیږي. دا ازادي راډیو ده. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي هیڅکله به ځان ته اجازه ورنکړو چې د هیواد پر سرحدي سیمو د پاکستان د بریدونو په وړاندې همغه شان بریدونه وکړو.
ما در فکر صلح هستیم در افغانستان و در فکر آبادی و
موږ په افغانستان کې د سولې په فکر کې یو، همدارنګه د پاکستان او د سیمې د خلکو د خوشحالۍ، ثبات او د سولې په فکر کې یو. هله د پاکستان حکومت له هیڅ لوري څخه د افغانستان پر لوري بریدونه ته ونه هڅيږي.
له شاوخوا 500 ورځو راهیسې د ننګرهار، کونړ او خوست ولایتونو په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له لوري د توغندیو مسلسل بریدونه کیږي. د بریدونو تر اوسه شاوخوا 100 تنه مړه او ټپیان کړي، په لسګونو کورونه زیانمن او په سلګونو کورونه له اصلي سیمو بې ځایه کېدو ته اړ ایستي دي. جمهور رئیس کرزی د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناست کې تاکید وکړ چې پاکستان دې د بریدونه بند کاندي. په کونړ کې خلکو د پاکستان له لوري په خپلې سیمې د توغندیو د وشتلو پر ضد مظاهره وکړه. دوی ویل کچرته بهرنی ځواکونه او افغان چارواکي د دې جوګه نه دي چې د دوی امنیت خوندي کړي نو دوی ته د اجازه ورکړي چې له خپل سیمې دفاع وکړي. په پرونی مظاهره کې مظاهره چیانو شعارونه ورکول.
د پاکستان فوج حرم باندې تیر کړی دی، به موږ زمونږ ماشومان زمونږ سنگري زمونږ ځمانای شهیدان کړی دي.
مرګ په پنجابانو.
پاکستانیو مقاماتو تر اوسه هم په دې مسلې جدي خبرې نه دي کړې او خپل بی خبري څرګندوي. د ازادۍ رادیو څخه د خبرونو ادامه اوري. عراقي چارواکي وایي د بغداد په شمالي خرګوټي کې پرون په دوه موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. امنیتي چارواکي وایي یو موټر بم او یو بل چاودیدونکي وسیله د پایتخت شمال ته په 40 کیلومتري کې په تاچی خرګوټي کې د دولتي ودانۍ مخې ته د موټرو درولو په یوې ګڼېګوڼې ځای کې وچاودیدل. په دغه خرګوټي کې اکثر سنیان اوسیږي. د عراق د پوځ ویان دغه حمله یو امنیتي خلا وبلله او وی ویل چی چارواکوی د چیرنی امر کړی دی. د هالند یوې محکمې د هالند دولت په 1995 میلادي کال کې په سربنیڅه کې د درې بوسنیایي مسلمانو سړو د وژلو په جرم محکوم کړ. محکمې ویلي چې د هالند حکومت په دې پیښې کې ځکه مسؤل دی چې د هالند سولساتي ځواکونه په دې سیمې کې ځای په ځای وو او دغه کسانې باید په بوسنیا کې سربي ځواکونو ته نوې تسلیم کړي. محکمې د غرض حکم کړی چې د هالند حکومت باید د وژل شوو کسانو کورنیو ته خونبها ورکړي. د ملګرو ملتونو د ماموریت په چوکاټ کې هالندي سولساتي ځواکونو ته د سربینیڅه د امنیت ساتنې ماموریت سپارل شوی و چې په 1995 کال کې پر دې ښار په بوسنیا کې د سربي ځواکونو په حملو کې 8000 سړي او هلکان ووژل. د بشري حقونو ډلې وایي چې حکومتي ځواکونو پرون د سوریې په مرکزي ښار حما کې حملو ته شدت ورکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي. عسکرو او ټانکونو دغه ښار محاصره کړی څو د بشار الاسد د واکمنۍ پر ضد مظاهرې پای ته ورسوي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان مشر پرون غوښتنه وکړه چې په بیلاروس کې دی د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د مخالفینو ځپل پای ته ورسول شي. په یو بیان کې د دې سازمان مشر د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر د بیلاروس له حکومت وغوښتل چې نیول شوي کسان بیرته خوشي کړي او نور دې د سوله ییزو اتباعو په وړاندې خشونت پای ته ورسوي. په این حال کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کاترین اشتون ازادي رادیو ته وویل چې د اتحادیې د بیلاروس پر وضعیت ډیره اندېښمنه ده او حالات له نږدې څاري. کاترین اشتون وایي موږ د هغو مظاهرو په وړاندې سخت له اندازې زیات اقدامات غندو چې د خبریالانو په شمول پکې خلکو په سوله ییز ډول ګډون کړی و او موږ یې په مینسک او د بیلاروس په نورو ښارونو کې شاهد وو. موږ د بیلاروس له چارواکو غواړو چې د خپلو اتباعو د حقونو درناوی وکړي چې په ازادانه ډول خپلې مفکورې اندېښنې او د هیواد پر حالاتو خپله نارضایتي بیان کړي. لیکوشینکا د تېر دسمبر له میاشتې هیسی لکه چې د جمهور رئیس په توګه د هغه د بیا ټاکل کېدو پر سر پراخي مظاهرې پیل شوې وي د مخالفینو ځپلو ته شدت ورکړی دی. اوس به هم راشم په روانه خبری مجله کې مطالبه ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د سولې د روان بهیر او د دې هیواد د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په اړه بحث کوي. په دې اړه لږ وروسته راپور لرو خو دا اوس د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش را سره په ټلیفون کې دی او په غوربند درې کې به د لویدلې الوتکې په اړه معلومات راکړي. حنایش صاحب، درته وایي چې د الوتکه کله ولویدله؟
نن شپه چې تیره شوه یولس بجې ویل شوي ده چې دا الوتکه په یو غرنۍ سیمه کې چې فندقستان د هغې دره نوم دی، فندقستان سردرې په سیمه کې سقوط کړې ده چې دا سیمه د ګلدرې د کابل د غرنیو خواته نږدې ده.
دا څه ویل کېږي چې دغه الوتکه د چا الوتکه و؟ یعنی دا یو مسافر وړونکی الوتکه و که دا کوم پوځي عملیاتو لپاره وته وسر ډول الوتکه و؟ ده
د دې لپاره دقیقا تر اوسه معلومات نهایی شوی نه ده، خو مګر طالبان و ازادي راډیو ته وویل چې هغوی دا په راکټ کې وهلی ده او د بین المللي ځواکونو د هغوی څخه ده، مګر تر اوسه په صحیح توګه تایید شوی نه ده د دولتي چارواکو لخوا. د سیاګرد ولسوال عبدالعلیم مجددی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د عملیات پیل شوی دی چې په سیمه کې امنیتي ځواکونو ته په لارو کې روان دي. هغوی هڅه کوي چې د معلومات زر تر زر راټول کړي چې دا الوتکه د چا ده او څنګه دلته سقوط کړی ده.
یعنی نړیوالو ځواکونو هم تر اوسه په دې اکله سنه دی ویلي، نه افغان ځواکونو لکه څنګه چې تاسو ویلي، نه افغان مقاماتو او نه هم نړیوالو ځواکونو؟
دقیقا
تاسو نه ډیر
تاسو ویل تر اوسه معلومات نه ده.
ډیر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش او تازه معلومات را کړل. ویل چې تیر شپه یو الوتکه د غربند په درې کې لویدلې ده. تر اوسه دا لاجوته نه ده چې الوتکه څه ډول الوتکه وه. طالبانو ادعا کړې چې دوی د الوتکه غورځولې ده، خو نه هم دولتي منابع او نه هم نړیوالو ځواکونو دا خبر تایید کړی.
دونه تر اوو ورزی پا اونی کی
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د سولې د روان بهیر او له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په اړه بحث کوي. په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر چې د امنیت شورا اوسنی مشرتابه هېواد په غاړه لري د غرض ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د حکومت په غوښتنه د یو شمیر طالبانو نمونه هم د بندیزونو له فهرست څخه وایستل شي. د موضوع تفصیل د نوریاس نوري په مطلب کې اوري چې د جرمني د ډي پي اي خبري آژانس په نادی برابر کړی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې نن افغانانو ته په بشپړه توګه د خپل هیواد چارو د مسؤلیت سپارلو په اړه بحث وکړي. په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر پیټر ویټیک چې په اوس وخت کې د 15 کسیزې امنیت شورا مشري په غاړه لري پرون وویل د طالبانو په شمول له وسلوالو ډلو سره د روغې جوړې د بهیر په اړه له بحثونو سربیره د افغانستان حکومت ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو مسله یوه مهمه مسله ده چې د امنیت شورا په دې غونډه کې به پرې خبرې وشي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې په اساس د راتلونکي کال تر دوبي پورې به له دې هېواده څخه باندې 10,000 عسکر وایستل شي او د دوو عسکرو د ایستلو له بهیر سره سم د روانې میاشتې په پای کې د کابل په شمول د اوو سیمو امنیتي مسؤلیتونه هم د افغانستان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي. له افغانستان د امریکایي عسکرو په وتلو سره چې بهیر په 2014 میلادي کال کې بشپړیږي د افغانستان امنیتي چارې هم په بشپړه توګه په خپل افغانانو ته سپارل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر دغه راز وویل چې د افغانستان حکومت ورڅخه غوښتنه کړې چې د امنیت شورا د طالبانو او القاعده د بندیزونو کمیټه دی د یو شمیر مشخصو طالبانو نمونه له هغه تور لست څخه وباسي چې پکې د سلهاو کسانو نمونه شامل دي. په دې لست کې د شاملو کسانو شتمني بندر شوی او پر سفر هم بندیز لګول شوی دی. ویتک په نیویارک په یو خبري کانفرنس کې وویل د هغو طالبانو نمونه بل دغه لست څخه وایستل شي چې له تروریستي ډلو سره اړیکه شلولي له خشونت لاس اخیستی او د افغانستان اساسي قانون منی. هغه وویل مجتمع کې چې پراتلونکو نو کې به د یو شمیر کسانو نمونه دغه فهرست وباسو. ملګرو ملتونو څه موده وړاندې په یو نوي اقدام کې د بندیزونو دغه لست سره جلا کړ. په دې معنا چې طالبان د القاعده د غړو له فهرست څخه جلا کړل. پیټر ویټیک په هغه وخت کې دغه اقدام په افغانستان کې د سولې لپاره ډیر مهم بللی و.
A comprehensive political program.
دغه اقدام په افغانستان کې د سولې لپاره بهیر سره مرسته وکړي او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي.
Process of reconciliation.
په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر زیاته کړه د القاعده او طالبانو لستونه اوس جلا دي ځکه دغه دواړه ډلې په افغانستان کې په خپلو فعالیتونو سره جلا اهداف تعقیبوي. امنیت شورا په دې اقدام سره غواړي د سولې هغه بهیر ته خوځښت ورکړي چې له یوې مودې راهیسې د افغانستان د دولت لخوا پر مخ بیول شوی او په وروستیو کې د امریکا په شمول یو شمېر هغو هېوادونو چې په افغانستان کې پوځیان لري هم پر مخ نیولی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
پرون د بریتانیا صدر اعظم دیوید کامیرون په یوه خبری غونډې کې ویل چې هیواد به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. هغه چې په نسپی سفر افغانستان ته تللی و وړ مورزی په هلمند کې له خپل ځواکونو سره وکتل او پرون له ولسمشر کرزی سره یو ځای په یوه خبری کانفرنس کې څرګند شو. مخفي عزیزی په اړه لنډ معلومات راکړي.
په دغه غونډه کې د افغانستان او بریتانیا مشرانو وویل چې د دوی د خبرو مرکزی ټکی د دواړو هیوادونو ترمنځ په اوږدمهالو اړیکو وو. ښاغلی کرزی چې له خپل ملمه سره یو ځای په خبري غونډه کې راڅرګند شو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله اړیکو یادونه وکړه او وی ویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په دې اړه یو تړون هم لاسلیک شي.
د افغانستان او د انګلستان رابطه به د 2014 او 2015 کال په اخوا هم قوي وي او هم به صمیمي وي او هغه پر ډیرو کلکو بنسټو باندې بناوي او هیله دا ده چې په آیندې څو میاشتو کې به موږ او د انګلستان حکومت په دې اړه څه موافقه هم سره لاسلیک کړو چې بېل شکه د افغانستان په ګټه وي او د افغانستان د ولس په پلان کې خیر وي.
خو ښاغلي کرزی دا ونه ویل چې دوی په خپله کې څه ډول اوږدمهاله اړیکې غواړي. ډیوډ کیمرون د دوشنبه په ورځ په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راورسید او لومړی یې په هلمند کې لخپل ځواکونو سره ولیدل. د په کابل کې د افغان ولسمشر سربیره د سولې د عالی شورا لمشر برهان الدین ربانی سره هم ولیدل. د وویل چې له 2014 کال وروسته یې په افغانستان کې جنگي ماموریت پای ته رسیږي او خپل مرستې به پراختیایي برخو ته ځانګړي کړي.
مخفي عزيزي وا د بريتانيا د صدر اعظم د سرګندونو په اړه راته ویل چې کابل ته سفر کړی وو. د بريتانيا د صدر اعظم د سرګندونو په اړه په لویدیزو خبري اژانسونو کې هم مطالب خبري شوې دي چې د روانه خبري مجلې پترس کې به واوري. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د راتلونکي په اړه غونډه کوي. د ناټو عمومي منشي وایي د تړون په پام کې نه لري چې په افغانستان کې اډې جوړې کړي. د برېټانیا دفاع وزارت تایید کړه چې د برېټانیې د هوایي شاهي ځواکونو یوې بي پیلوټ الوتکې پر یو طالب قومندان د حملې په ترڅ کې څو میاشتې مخکې په افغانستان کې څلور تنه ملکي افغانان وژلې دي. په کونړ کې خلکو د پاکستان له لوري په خپلې سیمې د توغندیو د ویشتلو پر ضد پرون مظاهره وکړه. دوی وویل که چېرته بهرني ځواکونه او افغان چارواکي د دې جوګه نه وي چې د دوی امنیت خوندي کړي، نو دوی ته د اجازه ورکړي چې له خپلې سیمې دفاع وکړي. افغان ولسمشر وایي هیڅکله به ځان ته دا اجازه ورنه کړو چې د هیواد پر سرحدي سیمو د پاکستان د بریدونو په وړاندې هماغه شان بریدونه وکړو. د بشري حقونو ډلې وایي چې حکومتي ځواکونو پرون د سوریې په مرکزي ښار هما کې حملو ته شدت ورکړو چې په نتیجه کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. عسکرو او ټانکونو دغه ښار محاصره کړی څو د بشار الاسد د واکمنۍ پر ضد مظاهرې پای ته ورسوي. او عراقي چارواکي وایي د بغداد په شمالي ښارګوټي کې پرون په دوو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. او سم صالح محمد صالح ویدیزو ورسپانو ته کتنه کړې ده چې د افغانستان په اړه پکې مطالب خبر شو.
د برتانیې اکثرو معتبرو ورسپانو افغانستان ته د دغه هیواد د صدر اعظم د روسي سفر په اړه ریپورټونه او مقالې خپرې کړې دي. ډیلی ټلیګراف ورسپانې د صدر اعظم ډیوید کامیرون دا خبره د خپل مطلب عنوان ټاکلی چې افغانستان ته د خپل سفر په مهال د یو برتانوي عسکر د وژل کېدو په اړه وویل. په افغانستان کې حیاتي هلې ځلې په ډېرې درنې بیې ترسره کیږي. ورسپانه لیکي چې صدر اعظم ډیوید کامیرون او جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې په خپلې ګډې خبری غونډې کې د هغه برتانوي عسکر له کورنۍ سره خپل غمرازي شریکه کړه چې د افغانستان په جنوب کې له ورکېدو وروسته مړی وموندل شو. خو ګارډین ورسپانې د دغه عنوان لاندې چې کامیرون طالبانو ته له جنګه د لاس اخیستو خواست وکړ، افغانستان ته د برتانیې د صدر اعظم د وروستي سفر په اړه مطلب خپور کړی دی. ورسپانه لیکي صدر اعظم کامیرون په کابل کې د افغانستان له جمهور رئیس سره په خپل ګډ خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې په هلمند کې بریاوې ترلاسه شوي او افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو پروسه روانه ده. ګارډین لیکي چې صدر اعظم کامیرون په خپل دغه سفر کې په مستقیمه توګه له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان سیاسي تګلارې ته ورګډ شي. ورسپانې د صدر اعظم کامیرون دا خبره راخیستې چې په کابل کې وویل د داسې کسانو سره سوله او پخلاینه ګرانه ده چې ستا خلک او عسکر وژني، نو زه طالبانو ته وایم چې له وژلو لاس واخلئ، جنگ او چاودنې بندې کړئ، خپله وسله په ځمکه کېږدئ، په سیاسي تګلاره کې شامل شئ او د خپل هیواد په راتلونکي کې برخه واخلئ. خو د ټایمز ورسپانې بیا د دې عنوان لاندې چې د برتانوي عسکر مړینې افغانستان ته د صدر اعظم کامیرون سفر تر سوري لاندې راوسته یو مطلب خپور کړی دی. ټایمز لیکي یو برتانوي عسکر چې د افغانستان په جنوب کې 18 ساعته لا درکوه مړی وموندل شو او ښکاري چې دای په ګولیو وشتل شوی دی. ورسپانه زیاتوي کامیرون د هلمند د مرکز لشکرګاه لیدنه لغوه کړه ترڅو اردو وکولی شي له خپلو خاصو ځواکونو او هلیکوپترو څخه د دغه عسکر د پلټنې په عملیاتو کې کار واخلي. ټایمز لیکي صدر اعظم کامیرون هیله درلوده چې د خپل دغه سفر په ترڅ کې افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال پیل ولمانځي چې د افغانستان د ماموریت یو مهمه مرحله ګڼل کیږي. خو د دغه عسکر مړینه د برتانیې د حکومت د پریکړې په حکله چې غواړي تر 2014 کال پورې خپل عسکر له افغانستانه بهر کړي پښتنې راولاړوي. ټایمز لیکي چې د مرکز لشکرګاه امنیتي مسؤلیت د روانې میاشتې په پای کې او د ټول هلمند مسؤلیت راتلونکي اوړی افغان ځواکونو ته سپارل کیږي.
سلطان محمد سرور وو چې په لویدیځو ورسپانو کې د افغانستان د حالاتو په اړه مقاله ته کتنه کړې وه. په ټایمز ورسپانه کې افغانستان ته د بریتانیا د صدر اعظم ډیوید کامیرون د سفر مسلې ته اشاره شوې وه چې په هلمند کې له خپل ځواکونو سره کتلی وو. د بریتانیا صدر اعظم ډیوید کامیرون پر طالبانو پرون هغه وکړو چې له شخړو لاس واخلي او د سولې په سیاسي پروسې کې ګډون وکړي. هغه د څرګندونې په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره په یوې ګډې خبری غونډې کې پرون وکړې. کامیرون وویل طالبان دغه جګړه نشي ګټلی، نو خداده چې د سولې سیاسي پروسه ومني. د بریتانیا صدر اعظم یو ځل بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د اوږدمهاله مرستو ژمنه تازه کړه. د بریتانیا د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو تفصیل د لویدیځو خبری اژانسونو په استناد نوریاس نوری راوړي.
د بریتانیا صدر اعظم وای طالبان کولای شي پراتلونکو کې د افغانستان د دولت یو برخه وي، خو خبرداري ورکړل چې هغوی چې له شخړو لاس نه اخلي نو به د مرګ له خطر سره مخامخ وي. ډیوډ کامرون دا څرګندونې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره له خبرو وروسته پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. کامرون افغانستان ته په سفر کې د غراز په هلمند کې میشت له برتانوي عسکرو سره هم ولیدل. هغه له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار وکړ او ویې ویل چې برتانیا به له 2014 میلادي کال وروسته هم له دې هیواد سره خپل مرستې جاري وساتي. په دې کال د برتانیا محارب ماموریت په دې هیواد کې پای ته رسیږي. کامرون پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. هغه په خپل هیواد کې پخوانیو شخړو ته په اشاره وویل. په شمالي آیرلند کې هغه کسان چې یو وخت د ملکي وګړو، پولیسو، پوځیانو او هم د سیاستوالو په وژلو او بم چاودنو کې لاس درلود، اوس په سیاستوالو بدل شوي دي. کامرون زیاته کړه، طالبانو ته زما پیغام دا دی چې تاسو دا جګړه نشئ ګټلی او یوازې به د خپلو غړو د وژل کېدو شاهد اوسئ. نو ښه دا ده چې له تاوتریخوالي لاس واخلئ او د سولې له بهیر سره یوځای شئ. تیره میاشت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویلي و چې بریتانیا له وسلوالو طالبانو سره تماسونه نیولي څو د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره سوله ییز حل لاره وموندل شي. هغه د دغو تماسونو په اړه زیات جزئیات ورنکړل. د بریتانیا صدر اعظم دغه راز وویل چې د 2014 میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د بریتانیا محارب ماموریت پای ته ورسیږي او له دې هیواد د ځواکونو د ایستلو د پلان په لومړۍ مرحله کې به سږ کال 426 عسکر بیرته وطن ته ستانه کړي. موږ به یو شمېر عسکر سږ کال او نور به راتلونکي کال له دې هیواد وباسو. دا درسته ده چې موږ به د 2014 میلادي کال تر پایه خپل محارب ماموریت پای ته ورسوو. له هغه وروسته لکه د اوس په څیر زموږ دومره عسکر به په دې هیواد کې نه وي، خو موږ به د اوږدې مودې شراکت ولرو. بریتانیا په اوس وخت کې په افغانستان کې 9500 عسکر لري چې له متحده ایالاتو وروسته د عسکرو د شمیر له پلوه دوهم ځای لري. بریتانیا د افغانستان د ملي اردو د روزلو په پروګرام کې هم پراخه ونډه لري. د بریتانیا صدر اعظم دغه راز وویل چې له ولسمشر کرزي سره یې د ملي اردو د افسرانو لپاره د یوې پوځي اکاډمۍ د جوړېدو د پلان په باب خبرې کړې دي چې هغه به د ده په وینا د بریتانیا د سنډهرست اکاډمۍ په ستاندرد برابروي.
The president and I have been discussing
نن ما او ولسمشر په افغانستان کې د سندهرست اکاډمۍ د جوړولو د پلان په اړه خبرې وکړې. دا به یو استثنايي اکاډمۍ وي چې د افغانستان د ملي اردو لپاره به راتلونکي افسران روزي. کامرون ویل په دغه پوځي اکاډمۍ کې به شاوخوا 140 بریتانویان کار کوي. دغه راز به د نورو هیوادونو پوځیان هم پکې ونډه ولري او امریکا به د دې اکاډمۍ د جوړېدو له پروژې سره د 80 میلیون ډالرو مرسته وکړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی هم د ډیوډ کامرون سره په خبري غونډې کې خبري وکړې. وی ویل چې هیڅکله به ځان ته د اجازه ورنکړو چې د هیواد پر سرحدي سیمو د پاکستان د بریدونو په وړاندې همغه شان بریدونه وکړو. د شاوخوا 500 ورځو راهیسې د ننګرهار، کونړ او خوست ولایتونو پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له لوري د توغندیو مسلسل بریدونه کیږي. د بریدونو تر اوسه شاوخوا 100 تنه مړ کړي او یا هم ټپیان کړي دي. پولیسګونو کورونه یې زیانمن کړي او سلګونه کورنۍ یې له اصلي ځایونو بیزای کیدو ته اړیستی دي. د جمهور رئیس کرزی د سه‌شنبه د ورځې د څرګندونو په اړه خان محمد سیند ریپورت راکړي.
جمهور رئیس کرزی وای کومه ستونزه چې په دې وروستیو کې د هیواد پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان د بریدونو له امله رامنځته شوې، دا په جنگ او د افغانانو له لورې په بالمثله عمل نه واریږي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د سه‌شنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې هڅه کوي د پاکستان له لورې راپورته شوې ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو اوار کړي. کرزی وویل د افغان پوز له لورې ورته عمل کېدای شي د پولې پورې غاړه د ډیرو بیګناهو خلکو د مړینې سبب شي. ښاغلی کرزی وویل
موږ په افغانستان کې د سولې په فکر کې یو، همدارنګه د پاکستان او د سیمې د خلکو د خوشحالۍ، ثبات او د سولې په فکر کې یو. هیله ده د پاکستان حکومت له هیڅ لوري څخه د افغانستان پر لوري بریدونه ته ونه هڅیږي.
افغان سرحدي ځواکونه وایي شاوخوا 500 ورځې کېږي چې د ننګرهار ولایت د ګوشتې او لالپورې او د کونړ ولایت د شیګل، دانګام، ناړې او داسې نورو سرحدي ولسوالیو د پاکستان له لورې د درنو وسلو بریدونه کیږي. د افغانستان د دفاع کورنیو او بهرنیو چارو وزیران وایي چې ستونزه یې څو ځلې د پاکستان د ملکي او پوځي چارواکو غوږ ته رسولې، خو هغوی له پیښې تر اوسه هم انکار کوي. د افغانستان خلکو او ولسي جرګې د دې بریدونو پر وړاندې جدي غبرګون ښودلې او له حکومت څخه یې غوښتې چې د پاکستان توغندیو ته د په توغندیو ځواب ووایي، خو حکومت له سړې سینې کار اخلي. د چارو کارپوهان په دې هکله د ښاغلي کرزي نرمښت او ډیپلوماتیکې لارې چارې غوره ګڼل د افغان چارواکو د کمزورۍ نښې ګڼي. د چارو پوه جنرال امان الله امان وایي
لکه څنګه چې جناب کرزی صاحب دا خبره کړې چې موږ ځان ته حق نه ورکوو، هغه ځان ته حق په دې باندې نه ورکوي چې هېڅ شی نه لري، یو میدان د خودارستۍ کې ولاړ ده. بنا ان د افغانستان د حکومت د نظامي خصوصا د دفاعي سکتورو کې دغه توان تر اوسه پورې نشته، او نړیوالې ټولنې هماغه وخت راایسته چې دلس کاله مخکې د پاکستان د حکومت د کړکۍ نه ورته ګوري، لا تر اوسه پورې هغه نظامي او ستراتیژیک ملګری ده. تر اوسه پورې د افغانستان حکومت ونشو کولای چې دغه اعتماد دوی نړیوالې ټولنې ته ورکړي، او هغه هم د صادقانه په خپلو کړنو باندې او په خپلو ویناو هغه خپل تعهدونه چې کړي هغه ته وفادار شي.
افغان مسؤلین وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان له لورې د هیواد پر سرحدي سیمو د توغندیو بریدونه کیږي. دوی وایي له دې مخکې هم څو ځلې ورته بریدونه ترسره شوي دي. سربیره پر دې افغان امنیتی مسؤلین وایي هر کله چې په هیواد کې کوم بریدګر نیول شوی، په پاکستان کې روزل شوی او برید ته چمتو شوی دی. خو پاکستان تل له افغانستان سره د ښو او نیکو اړیکو پر ټینګېدو تاکید کوي، او په افغانستان کې له هر ډول لاسوهنې څخه انکار کوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
افغانستان د کانونو د استخراج په برخه کې د پنګونې د جلبیدو لپاره په پراخو پلانونو کار کوي. په افغانستان کې د اورګاډي د پټلۍ د جوړیدو پروژه چې د دې هیواد مختلفې برخې بسره نښلوي، د کانونو د استخراج او بهر ته د خامو موادو د لیږدولو لپاره یوه مهمه پروژه بلل شوې ده. یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان اقتصاد او د دې هیواد راتلونکي په همدغو تر ځمکې لاندې کانونو پورې تړلې ده. خو دغو کارپوهانو د کانونو په سکتور کې د بهرنۍ پنګ ونې په وړاندې د ځینو خنډونو یادونه هم کړې ده چې تر ټولو مهمه یې د امنیت مسله ده. په دې اړه د رویټرز خبری آژانس د مطلب مهمې برخې نوریاس نوری راوړي.
د افغانستان د کانونو د استخراج لپاره د پانګونې د جلبېدو د هڅو په ترڅ کې یوه هم د اورګاډي د پټلۍ پروژه ده چې د کانونو د استخراج لپاره ډېره مهمه ګڼل کېږي. د چین او هند په شمول یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د کانونو په سکتور کې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان د کانونو وزیر وحیدالله شهراني په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې ناکراریو ته په پام سره د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو لپاره د حکومت اقدام به بهرنیان دې ته وهڅوي چې د دې هیواد په کانونو کې پانګونه وکړي. ویل کېږي چې د افغانستان د کانونو په تېره بیا د مسو او اوسپنې د کانونو ارزښت 3000 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. د افغانستان د کارپوهانو د شبکې هماهنګ کوونکی توماس روتینګ وایي د افغانستان په اکثرو سیمو کې ناامنیو ته په پام سره دا بله عقله لري وي چې فوري د کانونو له درکه عوایدو ته سترګې په لار واوسو. د هغې په وینا په افغانستان کې د کانونو لپاره د اورګاډي د پټلۍ په شمول د بنسټیزو پروژو د عملي کېدو لپاره 2 کاله وخت پکار دی. روتینګ د اورګاډي پروژې ته په اشاره وویل چې په اوسني ناامنه وضعیت کې به د دولت وسلوال مخالفان ډېر خوشحاله شي چې د حملو لپاره یو نوی آسان هدف پیدا کوي. د لوګر د عینک د مسو کان یو د افغانستان د لویو کانونو ګڼل کېږي چې یو چینایي شرکت د استخراج قرارداد په 2000 میلادي کال کې ترلاسه کړ او اوس پرې کار روان دی. تمه ده چې له دغه کان څخه د مسو د را ایستلو چارې به په 2014 کال کې، یعنی 3 کاله وروسته، پیل شي. د اوسپنې په برخه کې هم ډیرو هندي کمپنیو علاقمندي ښودلې ده. د حاجي کک د اوسپنې کان چې تقریبا 2 میلیارد ټنه اوسپنه لري، ډیر هندي پانګوالې د داوطلبۍ په فهرست کې شامل دي. ټاکل شوې ده چې دا کان د اګست په 3مه مزایدې ته وړاندې شي. د افغانستان د کانونو ارزښت په پام سره یو شمېر کارپوهانو د کانونو د پروژو د عملي کېدو په وړاندې د یو لړ نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. د هانګ کانګ د کانونو د یو سیمه ایز تحقیقاتي مرکز رئیس هند لیو وای یوازې امنیت په افغانستان کې د کانونو په برخه کې د بهرنۍ پانګونې خنډ نه دی، بلکې نورې ستونزې هم شته. یوه یې د بنسټیزو تاسیساتو نشتوالی دی، او بل هم له افغانستان نه د اوسپنې د لیږدولو مسله ده چې ډېر لګښت پرې راځي، ځکه دا هیواد په وچه کې راایسار دی. نړیوال بانک وایي د افغانستان غوندې هیواد کې چې په متوسط ډول یو کس د کال 370 ډالر عواید لري، د 3000 میلیارد ډالرو په ارزښت کانونه له تصور لرې شتمني ده. ګیرت پرایس چې په لندن کې میشت چتام هاوس تحقیقاتي مؤسسه کې څېړونکی دی وایي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ یوازنۍ حل لاره د دې هیواد د کانونو منابع دي. د هغه په وینا تر اوسه هیچا هم دې پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی چې په راتلونکي کې به د افغانستان اقتصادي وضعیت څه ډول وي، او که سوله په دې هیواد کې ټینګه شي، آیا افغانستان به د دې توان ولري چې په خپلو پښو ودرېږي؟ ښاغلی پرایس په خپله دې پوښتنې ته ځواب ورکوي او وایي بیا هم همدغو کانونو او د هغو استخراج ته ډېر سترګې اوړي، او د دې هیواد اقتصاد او راتلونکي دواړه په همدغو منابعو پورې تړلې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ونیمه بجی دی ورسیگی د ازادی رادیو نننی سهارنی دری خبری مجلی ته سلطان محمد سروری راوری خراغلی.
تشکر فریده جان. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز 15 سرطان و 6 جولای من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که حاوی گزارش های مهمترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد با اخبار ساعت آغاز می کنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد آینده افغانستان نشستی را برگزار می کند. صدر اعظم بریتانیا در سفرش به کابل از کمک های بیشتر بشری پس از سال 2014 میلادی و به دنبال خروج نیروهای این کشور از افغانستان خبر داد. منشی عمومی ناتو می گوید پیمان نظامی اتلانتیک شمالی برنامه هایی ندارد تا پایگاه های در افغانستان بسازد. وزارت داخله افغانستان میگوید 6 بشکه مواد انفجاری که توسط مخالفین جابجا ساخته شده بود در ولایت لوگر به دست آمد. و فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند در نتیجه حمله نیروهای حکومتی بالای تظاهر کنندگان دهتن کشته شدند. تفصیل اخبار. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد آینده افغانستان نشستی را برگزار می کند. پترو ویتیک سفیر آلمان در سازمان ملل متحد که این کشور ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد گفته است که بیشتر گفتگوها روی انتقال مسئولیت‌ها و روند صلح در افغانستان متمرکز خواهد بود. به گفته آقای ویتیک شورای امنیت درخواستی را از سوی حکومت افغانستان دریافت کرده تا نام‌های افراد مشخص گروه طالبان از لیست سیاه حذف شود. صدر اعظم بریتانیا در سفر خود به کابل از کمک‌های بیشتر بشری پس از سال 2014 میلادی و به دنبال خروج نیروهای این کشور از افغانستان خبر داد. دیوید کامیرون در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور حامد کرزی بر تعهد درازمدت کشورش با افغانستان تأکید کرد. او همچنان از اعمار یک اکادمی اردو برای نیروهای افغان خبر داد و گفت که آمریکا برای اعمار این اکادمی 38 میلیون دلار می‌پردازد. منشی عمومی ناتو میگوید پیمان نظامی اتلانتیک شمالی برنامه ندارد تا پایگاه در افغانستان بسازد. اندرس فگرس موسین در صحبت با خبرگزاری انترفاکس روسیه گفته است که ناتو پس از سال 2014 میلادی هم با حکومت افغانستان کمک خواهد کرد. به گفته رسموسین ناتو به شراکت درازمدت پایدار با افغانستان و حمایت از آموزش و معارف در این کشور متحد است. وزارت دفاع بریتانیا تایید کرد که یک طیاره بی پیلوت قوای شاهی هوایی بریتانیا در یک حمله بر یکی از قماندانان طالبان 4 نفر از غیر نظامیان را کشته و 2 تن دیگر را زخمی ساخته است. وزارت دفاع بریتانیا یک گزارش روزنامه گاردین را تایید کرد که در آن گفته شده بود 4 غیر نظامی هنگام کشته شدند که یک طیاره بی پیلوتی که از سوی یک پایگاه هوایی قوای آمریکا در نیوادا کنترل می شد، یک موتری را که یک قماندان سرشناس طالبان در آن سوار بود مورد حمله قرار داد. وزارت داخله افغانستان می گوید 6 بشکه مواد انفجاری که توسط مخالفین جابجا ساخته شده بود در ولایت لوگر به دست آمد. اعلامیه وزارت داخله می گوید این مواد در نتیجه عملیات مشترک پلیس و اردوی ملی در مربوطات ولسوالی برک برک به دست پلیس قماندانی امنیه ولایت لوگر افتاد. فعالان حقوق بشر در سوریه می گویند در نتیجه حمله نیروهای حکومتی بر تظاهر کنندگان 10 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها تانک ها و نیروهای نظامی سوریه شهر حما را به خاطر جلوگیری از ادامه تظاهرات ضد رژیم محاصره کردند. این سرکوبی در حال صورت می گیرد که بیش از 100 هزار تن در جریان هفته گذشته در شهر حما دست به تظاهرات زده خواهان برکناری رژیم بشارالاسد از قدرت شدند. در نتیجه 2 انفجار در عراق حداقل 35 تن کشته شدند. مقامات عراقی میگویند 2 بم یک ساختمان دولتی را در شمال بغداد هدف قرار داد که ده ها زخمی نیز به جا گذاشت. به گفته مقامات امنیتی یکی از بم ها در موتر و دیگرش در یک پارکینگ یا توقفگاه مزدحم در شهر تاجی جابجا شده بود. یک محکمه هلند این کشور را در قتل 3 مرد مسلمان بوسنیایی در سال 1995 میلادی در شهر سربرینیتسا مجرم شناخته است. به گفته محکمه حکومت هلند در این مورد مسئول است، زیرا یک سخنگوی محکمه گفته است نیروهای حافظ صلح هلند در این منطقه مستقر بودند و نباید این افراد را به نیروهای سربهای بوسنیا تسلیم می‌کردند. و صدر اعظم سابق اوکراین یک بار دیگر با دور تازه از تحقیقات روبرو شده است. اداره خدمات امنیتی اوکراین میگوید این تحقیق جنایی به خاطر فعالیت یک شرکت تأمین کننده انرژی که یک زمان توسط یولیا تیموشینکو صدر اعظم سابق این کشور اداره می شد صورت خواهد گرفت. پایان اخبار. ساعت 7:35 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه گزارش های دیگر خبری برنامه را دنبال کنیم، گزارش خبرنگار منطقه رادیو آزادی در شمال کابل احمد هنایش را روی خط تلفن داریم و خبر تازه به ما و شما دارند. هنایش صاحب، بفرمایید چه خبر تازه دارین؟
بله، در جریان شب که گذشت یک تیاری نظامی که گفته شده دال نظامی است در یکی از ساحات کوهستانی دره غربند مربوط به ولسوالی سیاگرد که ساحه کوهستانی در منطقه سردره از فندقستان، یک ساحه را به نام فندقستان میگه، یک منطقه سرحدی با کوههای بلند گلدره کابل است، با غربند متصل است. در این ساحه سقوط کرده. ما صحبت هایی که با مقامات و مسئولین داشتیم از جمله عبدالعلی مجددی ولسوال شاگرد ولایت پروان گفت که برای رادیو آزادی گفت لحظات پیش که این تیاره عقب تیاره آتش گرفته بود و با یک تیاره بزرگ نظامی دیده میشه که بوده در ساحه بسیار بلند کوهستانی سقوط کرده. در این حال زبیلای مجاهد سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی در تماس تلفنی گفت که این تیاره از طرف طالبان سقوط داده شده و در ساحه افراد طالبان میخواستن بدنه تیاره را اشغال بکنن، اما نیروهای محل بین‌المللی وارد شده بودن، اینا عقب نشانی کردند. دال حاضر به گفته مسئولین دولتی عملیات از طرف نیروهای پلیس جریان داره تا بدنه تیاره را ببینن که تیاره آیا نظامی است و یا مسافربری است.
هنایش صاحب، شما معلوماتتان چی میگه که معلومات به دست آوردین از منابع طبی و پلیس، چی میگه که در این تیاره کی سوار بوده و چه تعدادی از تلفات داشته یا نداشته؟
به همین دلیل که سزال داره که مسئولین دولتی میکنن چون در ساحه بلند کوهستانی سقوط کرده، نیروهای بین‌المللی هم تا ما هرچی تلاش کردیم نتونستیم معلومات از اونا دریافت کنیم. به همین دلیل میگه تا زمانی که نیروهای پلیس محل وارد جای اصلی سقوط تیاره نشن اینا معلومات داده نمیتونن. تا حال تنها چیزی که به ما گفتن که طالبان میگن تیاره نظامی از طرف از اونا سقوط داده شده، ولی مقامات دولتی میگن تنها دیدن که از طرف شب که آخر تیاره آتش گرفته و یک تیاره بزرگ نظامی است. تا حال معلومات به خاطر نهایی نشده که هنوز دسترسی به اطلاعات ما با که بیشتر با منابع محلی است، اینا اطلاعاتشان کامل نکردن و میگن نیروهای امنیتی در حال عملیات هستند، تا حال به ساحه نرسیدند.
هنایش صاحب، تشکر از شما. شنوندگان عزیز، احمد هنایش خبرنگار منطقه رادیو آزادی در ولایت شمال کابل بود که از سقوط یک تیاره در ولایت پروان خبر داد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 7:38 دقیقه و 30 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. اما در برنامه کنونی گزارش‌های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال می‌کنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز درباره سپردن مسئولیت مکمل تمامی امور به افغانها بحث و گفتگو میکند. رئیس جمهور کرزایی میگوید در واکنش به حملات راکتی پاکستان نیروهای امنیتی افغان هرگز دست به حملات مشابه نخواهند زد. و دیوید کامیرون صدر اعظم برتانیا میگوید طالبان میتوانند در آینده پروسه سیاسی افغانستان داخل شوند. گزارش های دیگر هم داریم. میپردازیم به گزارش اول. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه درباره سپردن مسئولیت‌های مکمل تمامی امور به افغان‌ها بحث و گفتگو می‌کند. در این نشست روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان هم مورد بحث قرار خواهد گرفت. سفیر آلمان در سازمان ملل متحد که این کشور ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد گفته است که انتظار می‌رود در هفته‌های آینده بعضی نام‌ها از لیست سیاه حذف شوند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و پروسه صلح در افغانستان امروز در نشست 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار می‌گیرد. پیتر ویتک رئیس شورای امنیت و سفیر آلمان در سازمان ملل متحد بر روز سه‌شنبه گفت پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در سطر آجندای نشست امروز قرار دارد و روی مذاکرات با طالبان هم بحث‌های صورت خواهد گرفت. آقای ویتک همچنان این موضوع را آشکار ساخت که حکومت افغانستان درخواست کرده تا کمیته تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد برخی نام‌های مشخص افراد گروه طالبان را از لیست سیاه حذف کند. در لیست سیاه نام‌های 100 تن از افراد گروه طالبان شبکه القاعده قرار دارد و گفته می‌شود که این لیست به کشورهای مختلف کمک کرده تا مظنونین را شناسایی و تحریم‌ها را علی آنها وضع کنند. کمیته تروریسم شورای امنیت به رهبری پیتر ویتک به صورت دوامدار نام‌های تازه را در لیست سیاه اضافه کرده و در این حال مظنونین را که از فعالیت‌های تروریستی دست کشیدند از این فهرست حذف کرده است. رئیس شورای امنیت در نشست خبری دیروز گفت نام‌های طالبان از این فهرست حذف خواهند شد در صورتی که آنها قانون اساسی افغانستان را بپذیرند و تمامی روابط خود را با گروه‌های تروریستی قطع کنند. او گفت آنها انتظار دارند تا در هفته‌های آینده نام‌های تعداد از این لیست حذف شود. به گفته رئیس شورای امنیت لیست طالبان و القاعده از هم جدا هستند زیرا هر دو گروه در افغانستان روی دو آجندای متفاوت فعالیت دارند. پیش از این به تاریخ 18 ماه جون 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به اکثریت آرا لیست سیاه را به دو بخش تقسیم کردند. پیتر ویتک در آن وقت این اقدام را برای افغانستان خیلی ها مؤثر خوانده بود. این برای یک پروسه گسترده صلح در افغانستان کمک خواهد کرد و از رهبری افغانها برای روند صلح نیز حمایت میکند. در این حال، مامورین و نمایندگان کشورهای مختلف در شورای امنیت گفتند اینکه القاعده در سطح بین المللی و گروه طالبان در سطح افغانستان مصروف جنگ هستند، عادلانه است تا هر دو گروه از لحاظ اعمال تحریم ها از هم دیگر تفکیک شوند.
در گزارش همکارم جاوید نعیمی شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه درباره سپردن مسئولیت‌های مکمل تمامی امور به افغان‌ها بحث و گفتگو می‌کند. در این حال رئیس جمهور کرزی می‌گوید در واکنش به حملات راکتی پاکستان نیروهای امنیتی افغان هرگز دست به حملات مشابه نخواهند زد. آقای کرزی که روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت که اگر افغانستان هم دست به چنین حملات بزند بیشتر قربانیان آن در پاکستان غیر نظامیان خواهند بود، اما شماره از کارشناسان این موقف آقای کرزی را ناشی از ناتوانی نیروهای افغان در دفاع از کشور می دانند. از یک ماه به این طرف حملات راکتی از قلمرو پاکستان بر 4 ولایت سرحدی افغانستان ادامه دارد که منجر به کشته و زخمی شدن حدود 100 تن شده است. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
با باور آقای کرزی مشکل تازه میان افغانستان و پاکستان از راه خشونت حل نخواهد شد. آقای کرزی که بروز سه‌شنبه در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد با اشاره به حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان گفت که به این مشکل از راه صلح و گفتگو باید پایان داده شود. آقای کرزی تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغان هیچگاه به حملات بلمثل دست نخواهند زد زیرا این عمل سبب تلفات غیر نظامیان در پاکستان خواهد شد.
ما در فکر صلح هستیم در افغانستان و در فکر آبادی و خوشحالی و تندرستی و رستگاری مردم پاکستان هستیم و مردم منطقه ما هستیم و امیدوار هستیم که حکومت پاکستان تشویق نشوند از هیچ جانبه به طرف حملات به خاک افغانستان.
از یک ماه به این طرف شمار از ولسوالی های سرحدی در ولایت های کنر، ننگرهار، خوست و پکتیا در افغانستان همواره شاهد حملات راکتی از قلمرو پاکستان بودند. مقام های امنیتی افغان گفتند که تا اکنون نزدیک به 800 راکت از پاکستان بر این مناطق پرتاب شده که در نتیجه آن حدود 100 تن کشته و زخمی شدند. از سوی دیگر برخی از آگاهان امور نظامی این موقف آقای کرزی را ناشی از ناتوانی نیروهای افغان در دفاع از کشورشان می‌دانند. جنرال امرالله امان یکی از این آگاهان:
با تاسف در مدت 10 سال نتوانستن اینا سکتورهای امنیتی و دفاعی کشور و پای استاد کنند و تجهیزات و تمویل کنند و نارا نتوانستن کرده حکومت افغانستان از این آیه بسیار عاجز هستند. حق داره رئیس جمهور که بگوید بانی اینا یک تجاوز عرض کردند، خود تیر آوردن، اصلا از جواب ژورنالیست ها، اصلا از جواب مردم تیر خود آوردن، نتانستن که پوزکنده بگوید که بیاد سر غولک رو بزنیم یا سر توپ. توپ ما نداریم، تیاره ما نداریم.
حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان واکنش های جدی و تند را در افغانستان به همراه داشته است. در تازه ترین مورد ولسی جرگه افغانستان به روز دوشنبه اعلامیه ای را در این مورد منتشر کرد و از حکومت این کشور خواست تا در صورت ادامه این حملات دست به حملات بالمثل زده و تمام روابط دیپلماتیک خود با پاکستان را قطع کند. در این حال شمار از باشنده های شهر کابل با راندازی تظاهرات این حملات را به شدت محکوم کرده، سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی را مورد انتقاد قرار داده که تا اکنون در این مورد سکوت اختیار کردند. این در حال است که مقام های پاکستانی گفتند که این حملات از سوی نیروهای پاکستانی نه، بلکه به وسیله مخالفان مسلح صورت می گیرد.
گزارش بود درباره واکنش دولت افغانستان در برابر حملات راکتی از قلمرو پاکستان. ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه مجله خبری صبح توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد آینده افغانستان نشستی را برگزار می کند. پترو ویتیک سفیر آلمان در سازمان ملل متحد که این کشور ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد گفته است که بیشتر گفتگوها روی انتقال مسئولیت‌ها و روند صلح در افغانستان متمرکز خواهد بود. صدر اعظم برتانیا در سفر خود به کابل از کمک‌های بیشتر بشری در سال پس از سال 2014 میلادی و به دنبال خروج نیروهای این کشور از افغانستان خبر داد. منشی عمومی ناتو میگوید پیمان نظامی اتلانتیک شمالی برنامه‌هایی ندارد تا پایگاه در افغانستان بسازد. وزارت دفاع برتانیا تایید کرد که یک طیاره بی پیلوت قوای شاهی هوایی برتانیا در یک حمله بر یکی از قماندانان طالبان 4 نفر از غیر نظامیان را کشته و 2 تن دیگر را زخمی ساخته است. وزارت داخلی افغانستان میگوید 6 بوشکه مواد انفجاری که توسط مخالفین جابجا ساخته شده بود در ولایت لوگر به دست آمد. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند در نتیجه حمله نیروهای حکومتی بر تظاهرکنندگان 10 تن کشته شدند. در نتیجه 2 انفجار در عراق حداقل 35 تن کشته شدند و یک محکمه هلند این کشور را در قتل 3 مرد مسلمان در بوسنیا در سال 1995 میلادی در شهر سربرنیسا مجرم شناخته است. ساعت 7:47 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. دیوید کامیرون صدر اعظم برتانیا میگوید طالبان میتوانند در آینده پروسه سیاسی افغانستان شامل شوند. گزارش در این باره داریم که بعد از بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان آن را میشنویم که همکارم آرش همایون آن را تقدیم میکند.
اکثریت روزنامه های معتبر بریتانیا در مورد سفر اخیر صدر اعظم این کشور به افغانستان مطالب و گزارش هایی را نشر کردند. روزنامه دیلی تلگراف سخن صدر اعظم دیوید کامرون را عنوان قرار داده که با کشته شدن یک سرباز بریتانیوی انگام بازدید وی از افغانستان گفت تلاش های حیاتی در افغانستان به قیمت گزاف تمام می شوند. روزنامه می نویسد که دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا و آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس خبری مشترک خود در کابل با بازماندگان عسکر بریتانیوی که بعد از جستجوی شدید جسد وی دریافت شد ابراز همدردی کردند. ولی روزنامه گاردین زیر این عنوان که دیوید کامرون از طالبان درخواست کرد تا جنگ در افغانستان را متوقف سازند، بازدید اخیر صدر اعظم کامرون از افغانستان را تحت پوشش قرار داده است. روزنامه می نویسد که صدر اعظم کامرون در کنفرانس خبری مشترک خود با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در کابل اصرار ورزید که موفقیت های در هلمند به دست آمده و انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان روی دست می باشد. روزنامه گاردین می نویسد که صدر اعظم کامرون در این دیدار خود از افغانستان به صورت مستقیم از عناصر طالبان خواستار شد تا با مسیر سیاسی در افغانستان بپیوندند. روزنامه سخن های صدر اعظم کامرون را اقتباس کرده که گفت آشتی شدن با کسانی که مردم و عساکر تو را میکشند خیلی دشوار است. لذا پیام من به طالبان این است که از قتل و کشتار، جنگ و بمگذاری دست بکشند و اسلحه خود را به زمین بگذارند، با روند سیاسی بپیوندند تا در آینده کشور خود سهیم شوند. ولی روزنامه تایمز زیر این عنوان که مرگ عسکری بریتانیایی بازدید اخیر صدر اعظم این کشور را از افغانستان زیر شعاع قرار داد، یک مطلب را نشر کرده است. تایمز می نویسد جسد یک سرباز بریتانیایی که مدت 17 ساعت در جنوب افغانستان ناپدید بود دریافت گردید و دیده شد که به ضرب گلوله کشته شده است. روزنامه می نویسد که قتل این سرباز بازدید صدر اعظم دیوید کامرون را از افغانستان زیر شعاع قرار داد. روزنامه می افزاید که صدر اعظم کامرون بازدید از لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را لغو کرد تا به اردو اجازه دهد که قوای خاص و هلیکوپترهای خود را در عملیات بازیابی این سرباز مصروف سازد. تایمز می نویسد که صدر اعظم دیوید کامرون آرزو داشت در این مسافرت خود آغاز یک مرحله جدید در ماموریت افغانستان را که آن هم انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان می باشد را تجلیل کند، ولی کشته شدن این سرباز تصمیم گیری حکومت بریتانیا را که قصد دارد نیروهای خود را تا پایان سال 2014 از افغانستان خارج سازد مورد سوال قرار می دهد. مسئولیت امنیت لشکرگاه تا اواخر ماه جاری و مسئولیت همه هلمند تا تابستان آینده به نیروهای افغان سپرده می شود.
با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات برتانیا را شنیدید. دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا میگوید طالبان می توانند در آینده پروسه سیاسی افغانستان شامل شوند، اما او هشدار داد که اگر طالبان از خشونت دست نکشند با خطر مرگ روبرو خواهند شد. دیوید کامرون این موضوع را پس از دیدار با رئیس جمهور حامد کرزی در یک نشست خبری مشترک در کابل ابراز داشت. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
صدر اعظم بریتانیا از طالبان خواست تا به روند صلح در افغانستان بپیوندند. دیوید کامرون در پیام برای طالبان گفته است که شورشیان در جنگ پیروز شدن نمیتوانند و صرف شاهد کشته شدن اعضای گروه خود خواهند بود. پس به گفته او بهتر است تا شورشیان از خشونت دست بکشند و راه صلح را اختیار کنند. صدر اعظم بریتانیا همچنان بر تعهد دراز مدت کشورش برای افغانستان تاکید کرده و گفت بریتانیا پس از سال 2014 هم کمک‌های خود به افغانستان را ادامه خواهد داد. او در جریان سفر دو روزه‌اش به افغانستان همچنان با سربازان آن کشور در ولایت هلمند دیدار کرد. دیوید کامرون در بخش از اظهارات دیروزش به خشونت‌های گذشته در بریتانیا اشاره کرده و گفت در آیرلند شمالی کسانی که یک زمان در کشتن غیر نظامیان، پلیس و سیاستمداران و همچنان انفجارهای بمی دست داشتند، حالا به سیاستمداران مبدل شدند. ماه گذشته ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا گفته بود که کشورش با طالبان تماس برقرار کرده است تا راه حل برای پایان صلح‌آمیز جنگ جستجو شود. او در مورد این تماس‌ها جزئیات بیشتر نداده بود. صدر اعظم بریتانیا در بخش از اظهارات دیروزش گفت کشورش ماموریت نظامی در افغانستان را در سال 2014 به پایان می‌رساند و در نخستین مرحله امسال 426 عسکر بریتانیایی از این کشور خارج می‌شوند.
Because yes we will be drawing down some of our troops.
البته که ما یک تعداد از عساکر خود را امسال و تعداد دیگر را در سال آینده از افغانستان بیرون میکنیم. این هم درست است که تا سال 2014 تمامی ماموریت نظامی خود را به پایان میرسانیم. پس از آن به این تعداد عساکر که در این کشور هستند حضور نخواهند داشت، اما ما با هم روابط دراز مدت خواهیم داشت. بریتانیا در حال حاضر 9500 عسکر در افغانستان دارد که پس از ایالات متحده دومین کشور با بیشترین نظامی در ماموریت ناتو به حساب می آید. مربی های نظامی این کشور در آموزش نیروهای اردوی ملی افغان هم نقش گسترده ای دارند. صدر اعظم بریتانیا در کابل گفت با رئیس جمهور کرزی روی پلان ساختن یک اکادمی اردو صحبت کرده است. به گفته دیوید کامرون این اکادمی مطابق معیار اکادمی سنهرست بریتانیا ساخته خواهد شد. امروز من و رئیس جمهور در مورد ساختن اکادمی سنهرست گفتگو کردیم. این یک اکادمی استثنایی خواهد بود و در آینده افسران و نظامیان را آموزش خواهد داد. کامرون میگوید در این اکادمی نظامی در حدود 120 تن از بریتانیایی ها نیز کار خواهند کرد. همچنان برخی نظامی های کشورهای دیگر در این اکادمی شامل خواهند بود و ایالات متحده در ساختن آن 38 میلیون دلار کمک خواهد کرد.
گزارش بود درباره اظهارات اخیر صدر اعظم برتانیا در کابل. مقامات محلی ولایت کابل در نشست در مورد راه‌های بهتر تطبیق پروسه واگذاری مسئولیت‌های امنیتی و انکشافی این ولایت به افغان‌ها بحث کردند. در این نشست که دیروز سه‌شنبه در مقر ولایت کابل راه اندازی شد، مسئولان پلیس کابل نیز از آمادگیشان برای گرفتن مسئولیت‌های تأمین امنیت کابل خبر دادند. قرار است تا چند روز دیگر روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی شهرهای هرات، لشکرگاه، مهترلام، مزار شریف و ولایات پنجشیر، بامیان و کابل با استثناء ولسوالی سروبی به نیروهای افغان رسما آغاز شود. جزئیات بیشتر را در گزارش ستاره فروغ از کابل میشنویم.
مقام‌های پلیس کابل میگویند اجرای موافقانه پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در ولایت کابل بستگی به همکاری مردم دارد. این مقام‌ها تأکید می‌کنند پلیس از هیچ نوع سعی و تلاش در راستای پیشبرد بهتر وظیفه تأمین امنیت در ولایت کابل دریغ نخواهند کرد، اما آنان همکاری مردم و سایر ادارات را برای موفقیت روند واگذاری مسئولیت‌های امنیتی در کابل یک امر مهم توصیف می‌نمایند. جنرال محمد ایوب سالنگی، قماندان زون 101 آسمایی کابل، می‌گوید در صورتی که مردم با نیروهای امنیتی همکاری نکنند، پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به گفته او شکل تشریفاتی را خواهد داشت.
زمان ما میتونیم امنیت در یک جامعه به شکل دقیق و درستش تامین بسازیم که مردم همکاری جدی و دلسوزانه خود با پلیس، نیروهای امنیتی و حکومت خود داشته باشند. زمانی که ما فضای اعتماد نسبت به پلیس کمایی نکنیم، مردم بالای ما اعتماد نکنه و مردم ما هم در جامعه مسئولیت‌های جدی و شهروندی خود درک نکنند، با یقین کامل این پروسه انتقال به نظر ما پروسه تشریفاتی خواهد بود.
آقای سالنگی در این مورد به روز سه‌شنبه در نشست سخن گفت که به اشتراک سرپرست و ولسوالان ولایت کابل، رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان، مسئولان امنیتی و رئیس و اعضای شورای ولایتی کابل راه‌اندازی شده بود. انجینیر مطیع الله خروتی، رئیس خدمات سکتوری ولایت کابل، در صحبت با رادیو آزادی هدف از برگزاری نشست یاد شده را چنین شرح داد.
فقط و فقط مجلس امروزی ما هدف اساسی می بوده که توضیح شود مسائلی که در پروسه کدام مسائل در نظر گرفته شده و چگونه میشه با مشکلاتی که در پروسه وجود داره برخورد شود و مشکلات حل شود. در جمله 14 ولسوالی ولایت کابل، در 13 ولسوالیش متفقن، در 14 ولسوالیش وضع خوب است، وضع امنیتی. فقط یک ولسوالی سروبی را روی بعضی ملحوظاتی که بدون مشوره با رهبری ولایت کابل کشیده شده و او هم ما گوش می کنیم که شامل پروسه انتقال ساخته شود.
در این نشست عبدالخالق فراهی، رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان، از ولسوالان و مقامهای محلی ولایت کابل خواست که در زمینه عملی شدن پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی و انکشافی این ولایت به افغانها تلاش و توجه لازم کنند. در همین حال عبدالرحیم ولسوال میربچکوت در صحبت‌های خود پیشنهاد کرد که برای تطبیق موفقانه روند واگذاری مسئولیت‌های امنیتی، تشکیل نیروهای امنیتی ولسوالی‌های کابل افزایش پیدا بکند. او در این حال موجودیت سلاح نزد برخی از افراد را چالش در برابر این پروسه در ولایت کابل خوانده، تاکید کرد که به این مشکل باید رسیدگی صورت بگیرد. قرار است نخستین مرحله واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان در هفته آخر ماه جاری هجری شمسی به طور رسمی آغاز شود. این برنامه در گام نخست در ولایات بامیان، پنجشیر و کابل به استثناء ولسوالی سروبی و مراکز ولایات لغمان، هلمند، هرات و بلخ تطبیق خواهد شد.
ستاره فروغ از کابل گزارش می‌داد. مسئولان محلی شورای عالی صلح در ولایت بلخ از مردم این ولایت خواستار کمک شدند. دیروز سه‌شنبه در نشست با شمار از بزرگان قومی در شهر مزار شریف، مسئولان این شورا گفتند بدون همکاری مردم در برگشتاندن مخالفان مسلح دولت به پروسه صلح موفق نخواهند شد. زهره صافی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
متنفذین و بزرگان اقوام ساکن ولایت بلخ طی گرد همایی از تصمیمات و فیصله های شورای عالی صلح افغانستان حمایت کردند. جلسه به امین منظور از سوی وزارت سرحدات اقوام و قبایل در مزار شریف رو اندازی گردید. محمد یعقوب احمدزی، معین این وزارت، به هدف ایجاد هماهنگی بین اقوام به مزار شریف سفر داشته و همکاری و نقش مردم را در روند صلح مؤثر خوانده گفت:
مستفیدا و آزاد مشران قوم از علما ما خواستیم که شما برای دولت همکاری بکنید. اگر مخالفین در منطقه مردم باید برای ارگانهای امنیتی به تماس شوین، نگذارین که مردمی که ده نفر پنج نفر قرار نامه سازی تمام اعمال تخریبی خود
اشتراک کنندگان این گردهمایی نسبت به روند صلح خوشبین بوده و این پروسه را کامیاب میخوانند.
بسیار خوب پروسه است، باقی مردم باشه همه گپ ان شاء الله میشه، اونا را هم خدا برابر کنه ان شاء الله، اونا هم امیدواری است که دراز هم شون دیگه تا بکی تو این تجارت و این چیزا را شکنن. ما اومدین می صلح هستیم، مردم را دعوت کرده رسیدیم به صلح،
ان شاء الله کامیاب فکر میکنیم، چرا که خداوند گفت بندیش کوشش کنه اونمو به مرام و به مقصد میرسه.
همکاری شما با این پروسه چی خواهد بود؟
همیشه است و بعد از یم میباش در درسه صلح و تحکیم و وحدت می.
اما زلمه یونسی منشی کمیته ولایتی شورای عالی صلح افغانستان در ولایت بلخ، تامین صلح در کشور را وابسته به مشخص ساختن سرحدات دانسته میگوید.
به هر شکل از اشکال شما باید دارای سرحدات امن باش، یک طرح دقیق در مورد امنیت سرحدات دولت ما داشته باشه و تقاضای کمک از جامعه جهانی کنه که در اصل شما را کمک کنه. اگر وزارت سرحدات و قبایل ما در قسمت سرحدات ما با کابینه، با دولت، با ملل متحد، با جامعه جهانی پیش نیاید که حد کو سرحد خودت تثبیت کنه و بعد از اون در هر شکل از اشکال که سر مسائل قومی اگر کارش دارد نگره که شما را به طرف تشنج ملی میبره، با دلیل وزارت اقوام و قبایل مسئولیت داره که در امون نقطه بره این مشکل حل کنه.